אמריקה רג רדיו אשנו
אשנו רדיו
אשנו רג
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یکشنبې ورځ او د یو زر درې سوه څلور نوي لمریز کال د لړم لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر د لومړۍ نیټې سره برابرېږي د خبرونو غټ ټکی
احمد ضیا مسعود وایي چې روان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی امریکا وایي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو سره به د سلو میلیونو ډالرو مرسته وکړي او په ترکیه کې نن پارلماني انتخابات کیږي
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن اتنیمی بجې دي او په افغانستان کې سهار 15 بجې دي په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې د جمهور رئیس اشرف غنی ځنګل استاد احمد ضیا مسعود وای چې په افغانستان کې روان جنگ له پاکستان سره دی نن په ټول هیواد کې د ماشومانو د فلج یا پولیو په ضد کمپاین پیل کیږي خو په قندهار کې اوس هم ډېر خلک دغه واکسینونو د اهمیت په اړه سم آگاهی نه لري لومړی له روخان درزینا د دې ساعت خبرونه واوري
احمد ضیا مسعود وایي چې روان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی ښاغلی مسعود چې د اصلاحاتو او شی حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر غنی استازی دی دا خبره په غونډې کې وکړه چې د ځینو خبریالانو د فعالیتونو د ستاینې لپاره جوړه سوې وه نور تفصیل به د رحیم ګل څاروان نه واورو
د ولسمشر غنی ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود ویل طالبانو سره د سولې خبرې کاملا غیر معقول کار دی او دا د پاکستان د ګټو خوندي کول لپاره د زمینی برابر ول دی احمد ضیا مسعود چې د ولسمشر غنی د اصلاحات او خې حکومت ولې لپاره ځانګړی استازی دی وای روان جنگ د سولې په میکانیزمونو د اواري لار نشي پیدا کولای احمد ضیا مسعود په زغر د ویل چې روان جنگ له طالبانو سره نه بلکې د پاکستان سره دی
وای مسائل کې ما میګیم
دا مسله چې موږ وایو سولې له طالبانو سره دا کاملا غیر معقول خبره ده دا یوازې د پاکستانیانو د ګټو د ساتلو لپاره زمينه برابرول دي
دا ولسمشر ځانګړي استازي چې نن د رسنیو د زینو خبري اعلانو لکړنو ساينه کوله په دغه منځن غونډه کې ویل چې روان جنگ بلا هم وګد شي او افغانستان دی اوږد مهاله جګړې ته تیارې ولري
احمد ضیا مسعود د طالبانو او پاکستان په اړه د څرګندونې داس وخت کړی دی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د سرعظم صلاحکار سرتاج عزیز رسنوی ته ویلي وو چې پاکستان پر طالبان نفوذ لري خو کنټرول نه ورباندې لري هغه دا خبره هم کړې ده چې که د افغانستان حکومت وغواړي نو دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابرولی سي په کابل کې بیګا شپه شاوخوا په 2:30 بجو زلزله سوې ده ریپورټونه ویلي دي چې دغه زلزله دومره شدیده نه وه موږ به هڅه وکړو چې په دوهمه خبرونه کې په کابل کې د خپل همکارانو نه په دې باره کې نور جزئیات واخلو د فرانسې هوایي شرکت ایر فرانس وایي چې د مصر د سینا د ټاپو وزمې د پازه پروازونه نه کوي ایر فرانس دغه پریکړه وروسته له دې نه کړې ده چې پرون د روسیې یو مسافر وړونکی الوتکه چې د مصر د دغه سیمې له پاسه یې پرواز کاوه راولویدله د ایر فرانس د شرکت یوې ویان دي د شنبې په ورځ وویله چې دوی د احتیاط له مخې د سینا د ټاپو وزمې د پاسه پرواز نه کوي او تر هغو به د دغه سیمې د پاسه پرواز ونه کړي چې د روسیې د الوتکې د رالویدو په اړه تحقیقات بشپړ سوي نه وي د فرانسې دغه هوایي شرکت ویلي دي چې د سیمې هوایي ډګرونو ته به د نورو هوایي لارو نه کار واخلي د جرمني د لفتانزا شرکت هم پرون اعلان وکړ چې د سینا د ټاپو وزمې د پاسه به خپل پروازونه وځنډوي د روسیې والوتکه پرون په مصر کې راولویده چې 224 تنه پکې مړه سول نور تفصیل به د شخلا رحیم زوی نه واورو
روسیې الوتکه د مصر د شرم الشیخ د تفریحي ښار نه نیم ساعت د پرواز کولو وروسته ولویدله مصری مامورین وایي د 321 ایرباس الوتکه په غورځېدو کې د 1100 ماشومانو په شمول 212 تنه مسافر او عمله مړه شوي دي د سقوط ځای معلوم شوی او د ژغورنې عملیات پیل شوي دي د روسیې د صدر اعظم د دفتر مسؤل چارواکو ویلي دي چې صدر اعظم سمدستي د حکومت او د امنیتي مامورینو سره غونډه کوي په داس حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې وضعیت څاري د الوتکه د روسیې د پیټرزبرګ ښار ته روانه وه چې په محلي وخت د سهار په 6:30 بجو د پرواز نه نیم ساعت وروسته یې رپورټ ورکړی و چې د کنټرول د برج سره تماس یې قطع شوی دی ځینې ناتایید شوي رپورټونه وایي چې پیلوټ رادیوي مخابره کې ویلي و چې په الوتکه کې څه مشکل پېښ شوی دی.
دا واشق الله رحیم زوی چې په مصر کې د روسي الوتکې د رالوېدو په اړه رپورټ راکړ. متحده ایالات ویلي دي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو سره نور مرستې هم کوي. متحده ایالاتو د شنبې په ورځ د سوریې د مخالفینو سره د 100 میلیون ډالرو نور مرستو اعلان وکړ. په عین وخت کې د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات ویلي دي چې په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د حل لار په پیدا کول کې دوی ستونزې موجود دي. یوه ستونزه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد لخوا د واک د پریښېدو وخت دی او بله دا چې د سوریه څخه بهرني وسله وال ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انتونی بلینکن پرون د بحرین په مرکز مناما کې د سوریه د مخالفینو سره د لا ډیرو مرستو اعلان وکړ. په بحرین کې د امنیت په اړه کنفرانس جوړ شوی و چې عربي او غربي هیوادونو چارواکو پکښې ګډون کړی وو او د موضوع په سوریه کې جګړه وه. د 200 میلیون ډالرو سره به د سوریه د مخالفینو سره د امریکا مرستې 1500 میلیونو ډالرو ته ورسیږي. بل پلو ته د رویټرز خبري اجانس خبر ورکوي چې د سوریې د وسلوال مخالفینو هغه ائتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي د لومړي ځل لپاره د سوریې د هسکې په ولایت کې د داعش خلاف عملیات پیل کړي دي. دغه لومړی اعلان سوی عملیات دي چې د سوریې د دموکراتیک قوتونو لخوا ترسره کیږي. په ترکیه کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دغه په تیرو 15 میاشتو کې دوهم ځل دی چې په ترکیه کې عمومي انتخابات کیږي. د جون په میاشت کې انتخابات وسول چې یوه ګوند هم پکښې اکثریت ونه ګټي. د انتخاباتو نه وروسته د عدالت او پراختیا ګوند چې تر نورو ګوندونو یې ډېر رایې ګټلې وې په دې قادر نه څو چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان دوهم ځلي انتخابات اعلان کړل. د جرمني سرعظم انګلا مرکل غواړي چې د مهاجرینو د بحران په اړه د جرمني په جنوب ختیځ ایالت بورو یا کې د خپلو سیاسي متحدینو سره خبرې وکړي. مرکل به د بورو یا د ایالت د مشر هورس سیهوفر سره د جرمني د حکومت د پناه غوښتنې د پالیسیو په اړه باندې خبرې وکړي. هورس د کریشن سوشل یونین مشر دی او په انګلا مرکل باندې د هغې د پناه ورکولو په پالیسي او د مهاجرو د بحران سره د چلند په اړه انتقادونه کړي وو. او د رومانیا په مرکز بخارت کې د نڅا په سالون یا کلب کې اور لګیدلی دی. په دغه پیش کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي او 130 ټپیان شوي دي. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا امریکا غاګ واشنگتن ده. دا وخت واشنگتن کې د مخستر ناسبجی او ودیر دقیقې دي. د اصلاحاتو او حکومت کولو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی ځانګړی استازي احمد ضیا مسعود وای چې په افغانستان کې روان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره ده. په موږ په دې اړه له کابل نه زموږ د خبریال رحیم ګل سروان رپورټ ده.
د ولسمشر غنی ځانګړی استازي احمد ضیا مسعود ویل طالبانو سره د سولې خبرې کاملا غیر معقول کار دی او دا د پاکستان د ګټو خوندي کول لپاره د زمینی برابر ول دی. احمد ضیا مسعود چې د ولسمشر غنی د اصلاحات او خې حکومت ولې لپاره ځانګړی استازي دی وای روان جنگ د سولې په میکانیزمونو د اواري لار نشي پیدا کولای. احمد ضیا مسعود په زغر د ویل چې روان جنگ له طالبانو سره نه بلکې د پاکستان سره دی.
وای مسائل کې ما میګیم
دا مسله چې موږ وایو سوله له طالبانو سره دا کاملا غیر معقوله خبره ده. دا یوازې د پاکستانیانو د ګټو د ساتلو لپاره زمينه برابرول دي.
دا ولسمشر د غزانګړی استازي طالبان د پاکستان مزدوران یاد کړل او ویل چې د مزدور ډلې سره د نړۍ په هیڅ ګوټ کې سوله نه ده شوې. دا ولسمشر ځانګړی استازي چې نن د رسنیو د زینو خبري اعلانو لکړنو ساينه کوله په دغه منځن غونډه کې ویل چې روان جنگ بلا هم وګد شي او افغانستان دی اوګد محالې جګړې ته تیاری ولري.
به همین خاطر ما
و شما باید موږ او تاسو باید اوږدمهاله جګړې ته لازم تیاری ولرو.
د ولسمشر غنی د اصلاحاتو او خې حکومت ولې ځانګړي استازي وویل چې د ملي یووالي حکومت په بشپړ توګه له رسنیو ملاتړ کوي.
هر څوک او هر ترهګر ډله چې تاسې ګواخي په پوره ټول توان تیارو چې له تاسې ملاتړ وکړو.
په دغه غونډه کې د رسنیو ملاتړ ټولنو ځینو استازو ویل چې حکومت دې په عمل کې رسنیو ملاتړ وکړي.
در بسو از موارد
پر ډیره مواردو کې اول ډیرو حکومتي ادارو سره خبريالان د اطلاعاتو د اخستلو له مشکل سره مخ دي.
په دغه غونډه کې د ولسمشر د اصلاحات او خې حکومت ولې د استازي دفتر ځینې رسنۍ هم ولمنځلې او د امریکا غږ آشنا تلویزیون دوه خبريالانو د فعالیت ستاینه هم وکړه.
د پولیو ضد واکسین د ملي کمپاین د یکشنبه پورز
د لړم د میاشتې په لسمه نیټه د درې ورځو لپاره په ټول افغانستان کې پیل کیږي. کاغوړی چې ل پنځه کلنې کم ماشومان مو ل دایمي فعال څخه خلاص شي د دغه فرصت نه ګټه واخلي.
د روغتیاي چارو چارواکي وایي چې ټاکل شوې ده د پولیو یا د ماشومانو د فلج د واکسین سرتاسري کمپاین نن د یکشنبه په ورځ د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شي او 9 میلیون هغو ماشومانو ته به واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې تر 5 کلونه کمی. پام وکړئ زموږ د همکار محمد ایاز هغې مرکې ته چې د عامې روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت له رئیس ډاکټر سردار محمد پرویز سره په دې اړه کړې ده.
دا زمونږ خزانی کمپاین په اول د نومبر باندې شروع کیږي او دا په څلور د ولایتونو کې ان شاء الله تطبیق کیږي او مونږ پلان لرو چې په دې کمپاین کې تقریبا 9 میلیونه ماشومان چې د 15 کالونو کم عمر ولري پوشش لاندې ونیسو.
په دې کمپاین کې ستونزې به تاسو ولري که به ونه لري؟
طبعا مونږ به مخکې ستونزې درلود، په دې کمپاین کې به هم ستونزې ولرو، خو مونږ تر خپل وس او توان په اندازه باندې خپل کوخخ کړی دا چې دا ستونزې باید کم شي. د مثال په ډول باندې تاسوویل شم چې هغه تیر فرعي کمپاین چې و موږ څه ستونزې درلود، مثلا په بکوا ولسوالۍ د فرا ولایت کې دا واکسین بیخي تطبیق ونه شو او همچنان یو څو کلسترونه په هلمند او قندهار کې و چې کمپاین تطبیق نه شو. خو په دې کمپاین کې موږ د قومي مشرانو او مذهبي مشرانو سره خبرې وکړې او موږ وکولای شو چې دا استونزه تر حدا پوره حل کو. هغه کسان چې ضرورت په فراکه په بکوای ولسوالۍ کې هغه ترن شوې دي او ان شاء الله موږ به مکمل کمپاین په بکوای ولسوالۍ کې ولرو. خو اوس هم یو څه استونزه په ننګرهار ولایت کې لرو چې زموږ د تخمین په اساس باندې تقریبا 3000 ماشومان کېدای شي چې د واکسین نه پاتې شي او دا ماشومان اکثرا په درې ولسوالیو کې دي چې اچین ولسوالۍ دا کوټ ولسوالۍ دا او بلدی ولسوالۍ.
یعنی البته امنیتی ستونزې دي څنګه؟
او دلته امنیتی ستونزې دي او مونږ کېدای شي چې لاسرسي ورسره ونه لرو.
تل تاسو کورنوي ته یا میندو ته پیغامونه درلودل؟ دا ځل په دې کمپاین کې کورنوي ته څه پیغام لري؟
د مونږ پیغام د کورنوي ته دا دی چې دوی د کومک بغیر مونږ بيخي د موافقانه کمپاین نشو ترسره کولای. نو دوی نه هیله کوي کله چې زموږ رضاکاران د دوی دروازې شاته راځي دوی سره مدد وکړي او ټول خپل ماشومان چې 15 کال نه کم دي هغه د واکسین لپاره راولي، حتی که دا د دوی ماشومان ناروغ وي یا ویده یا بیخی نوزادی هغه باید راولي چې واکسین ورته تطبیق شي.
مخ پټ کړو گزار دیوک تاچ مخ پټ کړو نو گزار دې وک زما د واړ عمر کار دې وک زما د واړ عمر کار دې وک زلا سنوایم چې داغ دې پزړو زلا سنوایم چې داغ دې پزړو تلا پیر ګور دې چې دیدار دې وک تلا پیر ګور دې چې دیدار دې وک سماد واړ عمر کار دې دوار عمر کار دے اوک خاطر زاد تن چاوڑیا خاطر زاد تن چاوڑیا مار بدنا
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ واشنگتن زمونږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اوري په داسې حال کې چې اروپا ته د مهاجرو د تګ لړۍ ادامه لري په تیره یوه هفته کې څو کښتۍ په اوبو کې ډوبې شوې دي او د جمعې په ورځ 12 مړي د اوبو نه راوستل شو موږ په دې اړه په یونان کې د احسان لبی په نوم له یو افغان سره چې 15 کاله کېږي هلته ژوند کوي مرکه کړې ده مرکې اورېدو ته ستاسې پام راړو
اروپایي ملکونو ته د رسیدو لپاره د مهاجرو بهیر په دې 2-3 میاشتو کې بیخي زیات شوی دی زرګونه مهاجر د سوریې عراق او افغانستان نه په دې تمه چې اروپایي ملکونو کې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي قاچاقبرانو ته زیاتې پیسې ورکوي چې د ترکیې نه یې په کښتیو کې یونان ته بوزي او له هغه زیار نه بې نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي احسان لبی وایي چې له بده مرغه د تیرې یکشنبه د ورځې راهیسې څو کښتۍ ډوبې شوي دي سره د دې چې ډېر مهاجر وژغورل شول مګر زیات نور مړه شوي دي دای وای دوه پیښې شوې دي د اکتوبر په 15مه د پنځشنبه په شپه په 11 بجو د یونان ساحلي ساتونکو کې خبر شول چې یو کښتۍ ډوبه شوې ده
برای نجات از امن نیروی ساحلی یونان هم گروه محافظت از مرزهای اروپایی که پروند
ده هغوی د ژغورنې د پاره هم د یونان ساحلی ساتونکو او هم د اروپایی ملکونو د سرحدونو د ساتنې قوه او یو هلیکوپټر مرسته ته ورغله 138 کسې وژغورل 19 مړي د اوبو نه ویستل چې متاسفانه 11 ماشومان وو او په دې 11 کسانو کې درې بیخي تازه تولد شوي ماشومان وو احسان لبی وایي د جمعې په ورځ چې بله کښتۍ ډوبه شوه د یونان ساحلي ساتونکي د ژغورنې عمله بیا مرستې ته ورغله
ساعت 5 صبح امروز جمعه باشه ساعت 5 صبح دوباره باز تماس کانسل میکنم بر نجات که باز میرن بر نجات نیروهای ساحلی
د جمعې په ورځ سهار په 5 بجو چې ساحلي ساتونکي بیا خبر شول ورغلل چې یو بل کښتۍ ډوبه شوې و څلور مړي وستل او د یونان په وخت د سهار تر 10 بجو پورې 22 مړي دوبونه وستل او 155 نور وژغورل خاغلی لبی وایي ژغورل شوو کسانو ویلي دي چې د دوی سره په دې کښتۍ کې ډېر نور کسان هم وو چې هغوی نشته دی او ورک دي دی وایي د سارنې کبنیونې او ساحلي کښتۍ او نورې کښتۍ په مړو پسې ګرځي لبی وایي دا تلفات ځکه زیات شوي دي چې اول خو د دې دغه وړې وړې کښتۍ د لرګیو یا ربړ نه جوړ شوي دي قاچاقبران د حد نه زیات کسان په کښتیو کې سپروي او بل پلو هوا سړه شوې ده د سمندر سپې پورته کیږي او کښتۍ پسې اخلي او ډوبېږي دی وای دغه مهاجر په عمومي ډول سوریایان، عراقیان او افغانان دي، خو څنګه چې د مړو د هویت معلومول ډیر وخت نسی نو سړین شي ویل چې په دی یو هفته کې به په ډوبو شو مهاجرو کې عموما څومره افغانانو. خو د یکشنبه په ورځ په ډوبو شوې کشته کې افغانان ضرور زکو، ځکه چې افغانان هم په همدې لاره یونان ته راځي او د اروپا نه نور هیوادونو ته ځان رسي. دی وای دا مهاجر عموما د یونان په مختلفو جزیرو کې کوزیږي، نو امکان لري چې هلته د دې مهاجرو شمیر معلوم وي ځکه چې هلته راجستر کیږي. احسان لبی وایي د یونان مقامات د مهاجرو مړي زیاتو کم یوه هفته په یخچالونو کې ساتي، که وارث یې پیدا شو خو ښه، که نه شو بیا یې عمل ته ښخوي. دی وایي د یونان او مقدونیې ترمنځ د ځمکني سرحد د خلاصېدلو نه مخکې مهاجر دومره زیات نه وو، نو دغسې غمجنې پیښې هم کمې وې. خو درې میاشتې مخکې چې سرحد خلاص شو د مهاجرو تعداد بیخي زیات شو. ښاغلی لبیب وایي په دې روان کال کې یونان ته 600,000 مهاجر داخل شوي دي او ښایي 300,000 یا 200,000 به پکې افغانانو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
د قندهار په ولایت کې روغتیایي کارکونکي وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د واکسین په اړه اوس هم ډېر خلک معلومات نه لري او همدغه کار د هغوی لپاره زیاتې ستونزې را پیدا کړې دي. نور تفصیل په یو رپورټ کې واورئ چې خبریال عزیز الله پوپل رالیږلی دی.
روغتیایي مسولین وایي چې لا هم ځینې ناسم باورونه د واکسین د کمپاینو د بشپړه بریالیتوب په وړاندې لوی خنډ دی. دغه راز تر مرض مخکې وقایې ته پام نه کول هم په دې باب بل اساسي مشکل یادیږي. مولوی احمد الله له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دینی پلوه د یوې ټولنې پر روغتیا او سالم پاتې کېدو ډیر ټینګار شوی. دی زیاتوي چې د خپلې ټولنې ستونزو ته په کتو او د ناسمو باورونو د له منځه وړلو لپاره یې په رضاکارانه ډول د واکسین پر اهمیت له کلیوالي خلکو سره خبرې پیل کړي.
چې زه رالم دې کار ته، دلته د خلکو ډېر مطلب شکونه و، مطلب ډېر خلک په دې ستونزو کې و، مطلب کمپینونه دا د هغه ثابتو معلومېږي دا نور ته. دلته بیا زه را ولاړ شم، د دوی سره چې ما مشوره وکړم، ما چې په دې کې د علماو ګډون نه وي، د علماو اتفاق نه وي، دا کار پر مخ باندې مطلب نشي کولی. نو بیا کومې دارو لپتاوي چې موږ په کندهار کې درلودې، هلې مدرسې ته زه ورغلی یم، د علماو سره مې لیدلي دي، ډاکتران مې ورلوستلي دي، هغه راسره طلب کړي دي په میاشتو، په دوې میاشتې، په درې میاشتې بیا فتواوې راکړي دي. نو بیا دغه و چې په دا پروګرام کې د ټولنې د هڅونې دپاره چې خلک په دې بروسه وکړي، په دې باندې پوه شي، د دغه امراضو، د دغه مریضیو د دغه څخه خلاص. پر موږ باندې حق لري دا ټولنه، د هر علما، د هر عالم په دغه کوشش کوي چې د یو هر مسلمان د دغه مشکلاتو څخه خلاص شي. دا زموږ ته دیني وظیفه ده.
د کندهار د امیر روغتیا مسولین هم د مولوی احمد الله مرسته مهمه ګڼي او وایي چې که د دینی عالمانو او ملا امامانو حضور د نوموړي په څیر د واکسین په کمپاینونو کې زیات شي، ممکن افغانستان په لنډ وخت کې د ګزارل ناروغي څخه پاک اعلان شي. د کندهار د امیر روغتیا ریاست یو تن کارکونکی ډاکټر عزیز الله کاکړ له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د یو دینی عالم له لوري د وقایې پر ارزښت له کلیوالي خلکو او د لرو پرتو سیمو له ملا امامانو سره خبرې او هغوی ته قناعت ورکول د واکسین په وړاندې هڅې حتمي بریالیتوب ته رسوي.
تبند از موږ د پاره ډیره غټه لاسته راوړنه ده او ډیره غټه لري پروګرام ته. عالم د اسلام د نظر څخه دا شی تشریح کوي، موږ به د طبابت نظر تشریح کوو، عالم چې دی هغه د اسلام د نظر ورته تشریح کوي.
د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مرسته کوونکي ادارې هم دا له ارزښت څخه ډکې وګام بولي چې دینی عالمان د ټولنې د روغتیايي ستونزو په حل کې مرستې ته زړه ښه کوي. په جنوب کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف نشراتي مسؤل سید کمال شاه عارف وایي چې دینی عالمان په ټولنه کې ځانګړی ځای لري، ځکه خو یې خبرې په اسانۍ سره د قناعت وړ ګرځي.
حتی په ځینو ساحو کې داسې هم وي چې ځینې ملایان ردوي، خپل کوچنیانو واکسینوي یا ټولنې کې چاته خبره کوي، نو بیا دوی زیات له هغو سره هغه دلایل وایي او قناعت ورکوي. نو ډېر مثبته نتیجه دې لرلې ده.
تر تیرو درو کالو پورې لا هندوستان، نایجیریا، افغانستان او پاکستان د نړۍ پر مخ څلور هغه هیوادونه وو چې لا هم د ماشومانو د ګزارن ویروس پکښې موجود وو، خو نایجیریا سږ کال او هندوستان تیر کال له یاد ویروس څخه پاک اعلان شول. اوس یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو پر ضد مبارزه هم لا پکښې دوام لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دوی له خپل اړخه هوډ کړی چې تر راتلونکو درو کالو پورې به په خپل هیواد کې د ګزارن ناروغي له منځه وړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د افغانستان په پهنټونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د زده کړو د سیستم او درسي نصاب نه څومره راضي است او تاسو په نظر کوم بدلونونه باید پکې راشي؟ د امریکا غاګ آشنا رادیو د ځوان هلی راتلونکي څلور خبرونه مو په افغانستان کې د پهنټونونو او لوړو زده کړو د موسسو په اړه بحث ته ځنګړي کړی دی. پښتنه ته مو د پهنټونونو رئیسان جواب درکوي هر دوشنبه د شپې د 9 بجو نه تر 10 بجو پورې.
او دا هم د خبرونو لنډیز. احمدزی مسعود وایي چې روان جنگ له طالبانو سره نه بلکې د پاکستان سره دی. ښاغلی مسعود چې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر غني خاص استازی دی، دا خبره په غونډه کې وکړه چې د ځینو خبریالانو د فعالیتونو د ستاینې لپاره جوړه سوې وه. د فرانسې هوایي شرکت ایر فرانس وایي چې د مصر د سینا د ټاپو وزمې د پاسه پروازونه نه کوي. ایر فرانس هغه پرېکړه وروسته د دې نه وکړه چې پرون د روسیې او مسافر وروونکې الوتکه چې د مصر د دغې سیمې له پاسه پرواز کاوه راولویدله. د الوتکې د رالویدو په دغه پیښه کې 224 تنه مړه شوي دي. روسیې الوتکه د مصر د شیخ شرم الشیخ د تفریحي ښار نه نیم ساعت له پرواز نه وروسته راولویدله. متحده ایالات وایي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو سره نور مرستې هم کوي. متحده ایالاتو د شنبې په ورځ د سوریې د مخالفینو سره د 100 میلیون ډالرو نور مرستو اعلان وکړ. په عین وخت کې د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات ویلي دي چې په سوریې کې د جګړې د ختمولو لپاره د حل لار په پیدا کولو کې دوی ستونزې موجودې دي. یوه ستونزه د سوریې د ولسمشر بشار اسد لخوا د واک د پریښودو وخت دی او بله دا چې د سوریې څخه بهرني وسلوال ووځي. د رویټرز خبري اجانس خبر ورکوي چې د سوریې د وسوال مخالفینو هغه ائتلاف چې امریکا هم ملاتړ کوي د لومړي ځل لپاره د سوریې د الحسکې په ولایت کې د داعش خلاف عملیات پیل کړي. دغه لومړی اعلان سوي عملیات دي چې د سوریې دموکراتیک قوتونو لخوا ترسره کیږي. په دغه ائتلاف کې چې په روان یونې کې جوړ شوی دی، کوردي ملیشي او د سوریې د عربو وسلوالي ډلې شامل دي. په ترکیه کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دغه په تیرو 15 میاشت کې دوهم ځل دی چې په ترکیه کې عمومي انتخابات کیږي. د جون په میاشت کې انتخابات وسول چې وګوند هم پکې اکثریت ونه ګټي. د انتخابات نو وروسته د عدالت او پراختیا ګوند چې تر نور ګوندونو ډیر رای ګټلې وي په دې قادر نسو چې تلافي حکومت جوړ کړي او د ترکیه ولسمشر د دوهم ځلې انتخاباتو اعلان وکړ. د جرمني سرآزم انګلا مرکل غواړي چې مهاجرین د بحران په اړه د جرمني په جنوب ختیځ ایالت بورویا کې د خپلو سیاسي متحدینو سره خبرې وکړي. د رومانیا په مرکز بوخارس کې د نڅا په سالون یا کلب کې اور لګیدل دي چې په دغه پیښه کې لشت لږ وو وش کسان وژل سی بي او یو سل اتیا ټپیان سی بي. او د امریکا د ټکساس په ایالت کې د درندو ورشتونو او توپان له کبله دوه کسان وژل سی بي.
د موسم احوال د موسم د اټکل د نړیوال ادارې د اټکل سره سم نن د یک شنبه په ورځ د کابل او د افغانستان د څو کورونو د هوا حالت په ډول اټکل شوی دی. په کابل کې تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 13 او ټیټه 15 درجه، په جلال آباد کې لوړه درجه 11 ټیټه 2، په اسد آباد کې لوړه درجه 14 ټیټه 15، په قندهار کې لوړه درجه 15 ټیټه 14، په مزار شریف کې لوړه 12 ټیټه 15 درجه، په بامیان کې لوړه درجه 14 ټیټه 1، په هرات کې لوړه درجه 11 ټیټه 2، په غزنی کې لوړه درجه 14 ټیټه 3، او په خوست کې لوړه درجه 19 او ټیټه 2 درجه اټکل شوې ده. او په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 15 درجه، همدارس په پېښور کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 14 درجه، او په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 8 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. قدرمن اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.